پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر له ازادي رادیو څخه روانه غرمنی خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم د دې سات په مهمو موضوعاتو کې ورایي چې د افغانستان د نوي سفر کې ټولنه په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضي غونډه کې په هیواد کې افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند غندي په نور راپورونو کې بیا لدی خبرې کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نږدې 15000 شکایتونو له ډلې 15 خلنا سیرل دی خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرلیکونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوې دي او نوې ډیلي هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي بشپړ خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس له څلور د شو ولایتونو څخه زمونږ اساس تو کې چې پغې کې تیبي کڅوړې او بایومټریک ماشینونه دي مرکزی کمیسیون ته را رسیدلې دي
ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په وړاندې خلاص او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همدارا زیاتوي چې د اتو ولایتونو د نتایجو فورمونه د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته استول شوي چې له دې جملې 6000 فورمونه د سکن او تصفیه په ګډون د ځینو پړاوونو له تیرولو وروسته په سیستم کې شاملولو ته چمتو شوي دي تکل شوی چې د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 14مه نیټه اعلان شي د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوې دي د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي په اچین ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې پر دې سربیره سلګونه ماینونه هم کشف او شند شوي دي خبر پانه کې د پوځي قومندانانو له قوله یادونه شوې چې اوس مهال د سیمې څخه د ماینونو پاکول او د بندو لارو خلاصول پیل شوي دي څو بې ځایه شویو کورنیو ته په خپلو مینو کې د بیا میشتېدنې امکان برابر شي د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې لږ تر لږه 9 وسلوال طالبان وژلي دي د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د تخار ولایت په وروستیو تصفیوي عملیاتو کې د 9 طالبانو د وژل کېدو تر څنګ له 6 زیات نور ژوبل شوي دي امان وویل د دې عملیاتو په لړ کې د تخار ولایت بهرک ولسوالي هم د طالبانو له ولکې آزاده شوې ده ښاغلی امان د عملیاتو په لړ کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلو یادونه ونه کړه وسلوالو طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي په تخار کې د طالبانو تحرکات په وروستیو څو ورځو کې زیات شوي دي لازادۍ راډیو خبرونه اورئ نوی ډیلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي سناتور کریس وان هولن چې د کانګرس له یو پلاوي سره هند ته تللی او د تعلیمي چارو یو فعال سندیپ پانډه پرون شنبه وویل چې د هند حکومت دوی پرېنښودل چې کشمیر ته ولاړ شي هولن په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل غوښتل یې چې د حالاتو د ارزونې لپاره د سیمې ته ولاړ شي امریکایي چارواکو د کشمیر پر اوسیدونکو د ځینو محدودیتونو لګولو له کبله پر هند انتقاد کړی او د دې محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې پانډه هم په نوې ډیلی کې یوې خبرې غونډې ته وویل دی او نور فعالیان د حقیقت موندنې لپاره کشمیر ته تللي خو پرې نه خودل شول چې د کشمیر د مرکز سرینګر له هوایي ډګر وځي. په اگست میاشت کې د هند اساسي قانون د 200 ماده د لغوه کېدو په نتیجه کې له کشمیر څخه د کورواکۍ په ګډون ځانګړي امتیازونه واخیستل شول. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې که ترکیه پرې هوایی او ځمکني بریدونه وکړي نو د دې هیواد پر وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. دغو ځواکونو چې د سوریې پر شمال ختیځو سیمو ولکه لري د خبرداری وروسته له هغه ورکړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو هوایی او ځمکني بریدونه وکړي.
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık.
موږ اوس د دغو عملیاتو لپاره تیاری نیولې او د خپلو عملیاتو پلانونه مو بشپړ کړی دي. موږ لازم هدایت هم ورکړی دي. اردوغان له خپلو متحدانو هم غوښتنه وکړه چې دا مسله چې آیا د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کرد ملیشه وای پی جی ترهګرې ډلې بولې کنه روښانه کړي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو، عربانو او اشوري ملیشو څخه جوړ دی د هغه ائتلاف یوه برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. او استرالیایي بلاګ لیکونکي جولی کینګ او مارک فرکن په ایران کې له بنده له خوشي کېدو وروسته د استرالیا په پرت ښار کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شول. دا جوړه چې یوه میاشتې د ایران په محبس کې تیره کړه ظاهرا د یوې تبادلې په نتیجه کې خوشي شوي. استرالیایي چارواکو نن تایید کړه چې په همغه ورځ چې ایران دا استرالیایي میرمن او میړه خوشي کړل دوی هم یو ایرانی څیړونکی په کوینزلند کې له څه باندې یو کال بنده وروسته خوشي کړ.
تاسو موږ غږ لازدي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د نوی سفر کې په نوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو له امله په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه کړې.
موږ د سره غلې چې د ایران د حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي ول افغانان زوروي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه دوی غوښتنه ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونه دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د افغانانو له حقوقو دفاع دنده ده.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است.
در مورد افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون له ویان سره مرکه هم کړی او د غوی نظر مو پوښتله ده.
د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون دا کړنه په سخت ټکو غوښته چې د خارجه وزارت سره په تماس کې تر څو دغه موجود د ډیپلوماټیکو لارو چارو
په نورو موضوعاتو کې بیا له دې خبرې چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د نږدې 5000 شکایتونو له ډلې 15% سړي دي. نور بس ته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي که وخت یو شمېر نور مطالبه او راپورونه به هم درته ولرو. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼاتوګه اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د نوي سپرکی ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضیه غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایراني او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړې توګه په ایران کې د یو شمېر افغانانو د شکنجه کېدو په اړه په بې پرې او اړخیزه پلټنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دغې موضوع په اړه به پلټنه وکړي. نور حال به له خپل همکار رحمت افغان واورو چې همدا شیبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني نور جزئیات سریب لري.
حضرت آیت الله خامنه‌ای خبرتان هست.
وصال صاحب دا په کابل کې د افغانستان د نوي څپرکي ټولنې د اعتراضي غونډه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ایراني چلند د ایرانیانو چلند غیر انساني او اسلامي بولي او د دوی په حقونو یې څرګند تیری بولي. د دغې ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اطفاوو له حقونو څخه ساتنه وکړي.
ایران حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنۍ وادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوه چې د دوی په وینا ویل کېږي په ایران کې شکنجه شوی او مړ سوی هم دی. د اعتراضیه غونډې یو شمېر ګډونوالو په ایران کې له دوی سره او یو شمېر نورو افغانانو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم توری علی ده. افغانانو د حقوقو پوښتنه دی وکړي په خارجي ممالکو کې، بخصوص د ایران. یو کارګر چې هلته کلونه کلونه کار کوي، ایراني سره ګرو کېږي، په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي.
نوم یې فیروز زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسیار هم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول مونا نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدون دیگر جوانا را اذیت میکردن، لات کوب میکردن، میزدن، حتی پولشون را نمیدادن بنده خدا با وجود این همه کاری که میکردن.
هسه مو کړه چې په کابل کې په دیاله په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راوخلو، خو دوی له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. بل خو څو ورځې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت په اعلامیه کې ویلي و چې د هغه ویډیو او تصویر په اړه به چې ګویا په ایران کې له یو افغان کډوال سره ناوړه چلند کیږي او تیری پرې شوی، بیا وروسته شکنجه شوی، پلټنې وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په دې اړه خبریالانو ته وویل.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است. ایر ما با جدیت قسمی که شما در گذشته هم شاید باشین تعقیب کردیم، تعقیب میکنیم.
دا په داس حال کې د چتیر اونۍ په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیو لاس پلاس را چې په کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو تیری په ډاګه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو د ظلم په اړه په کابل کې اعتراضي غونډې کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته غونډې او اعتراضي لارینو نسوي دي. بلې وصال صاحب،
ډېره مننه. افغان صاحب په همدې موضوع تم کېږو، دغه موضوع پاره د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان ماجرینو شکنجه کول، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون غبرګون هم راپرولې ده، دوی دغه موضوع غندلې ده. خاطر پردیس په دغه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له ویاند حمید الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې لرل شي. هغه وایي
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون دغه کړنه سخت ټکو غندلې او هغه کار د شکنجي او د نړیوال سون او همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون ښکاره سرغړونه ګڼي. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی تر څو دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سره موږ له نږدې دغه موضوع تعقیبولو د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تر څو د بشري حقونو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت کار کوي تر څو دغه مسایل وڅېړي او بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خارجه چارو وزارت هغه کړنې له نږدې
مشکور صاحب اوران دل دې هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلی وو، ډبولی وو، یاده چې شکنجه کړی وو. تاسو په خا هم داسې دریز دل د خطر سره پوری داسې عملی اقدامات تر سترګو کیږي. روس له دې نه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم تر رسیدلې دي یا دغه سپیخي به تکرار نشي؟ متاسفانه
دغه سپیخي ډیر زیات کیږي او موږ دغه سپیخو شاهدان بدبختانه چې دغه پیښې واقعا په نړیواله کچه د زغملو نه دی او د افغانستان حکومت ته هم د زغملو نه دی، خو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ هغوی باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه وڅاري تر څو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې ښکاره سرغړونو څخه جدا جلا وګرځو.
یو بل موضوع چې ډېر بحث وړ د جناب مشکور صاحب هغه ده چې همیش د افغان حکومت او په اړوندو ادارو په ټول افغانانو غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت لپاره د کډوالو ولید پرلار نشي خو افغانان زی خصوصا د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه مشخصه تګلار لري چې وکولې شي د دغه سپیخو او په ورته وخت کې د مهاجرت او د کډوالۍ مخاوني ول شي په افغانستان کې
متاسفه د افغانستان ولس د فقر بیکاری او د امنیت له نشټوالي له امله مجبورا خپل هیواد په دې او نور هیوادونو ته کډه کوي ولې په کل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې باندې باور لري چې د اتباعو حقوق په ټول هیوادونو کې باید خوندي شي کثیر څوک هر څه تزینو د غما غ هیواد قوانینو سره سم باید هغوی د بشري حقوقو د نقض سره مخامخ نشي هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته مشکلات شته فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کیږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي ولې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقوقو څخه ملاتړ ونه لري افغانستان حکومت مکلف دی چې په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقوقو څخه ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د دې حقوقو تحفظ لپاره کار وکړي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له ویان حمید الله مشکور سره مو زما د همکار خاطر پردیس مرکه اوریدا چې په ایران کې د افغانانو د شکنجه په اړه خبرې کولې اوس هم اقتصادي خبرونه درته امید ظهیر ملوند کوي
د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدی وای 13 سپتمبر میاشت کې 512 ټن محصولات د هوایی دهلیزونو لاري صادر شو خغلی احمدی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د توکو بیان کې $10 میلیون ده د نوموړي له قوله یاد 512 ټن محصولات کې وچا او تازه میوه لاسي صنایع او طبي بوټي شامل دي چې په دری اتیا پروازونو کې هند ترکیه سعودي عربستان چین بحرین کویت انګلستان متحده عربی اماراتو او اروپا په ګډون 15 مارکیټونو ته استول شوې دي افغان حکومت پر وروستیو کې نړیوالو بازارونو ته د خپل محصولاتو د رسیدو په هدف ډیر شمیر هیوادونو سره هوایی دهلیزونه پرانیستي دي د پروان بامیان لوی لار د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو د پروان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د لوی لار 13 بجې 9 بجې پرانستل شوی او اوستول مسافر وړونکو او باروړونکو موټر کولای شي پر دې مسیر تګ راتګ وکړي د پروان دوالي وایاندا وحیدا شاهکار وایي د پروان بامیان لوی لار 13 ورځې سیلابونو راوتو او غره خویدنې له کبله د شینوار ولسوالۍ له استامدارې تر اشباب له پوري تړل شوی و چې بیرته پرانستل شو مسؤلان وایي د سیلابونو راوتو له کبله درې کورونه هم نړیدلې دي دا په داسې حال کې را چې د کابل جلال آباد لوی لار لوی ویو رځ تړل کې دروسه اوس د ټرافیک پر مخ پیته پانسټل شوې ده یا د دواړه لارې په سوداګریزه برخه کې ډېری مهمې دي چې په باندې دوه سری سوداګریزي چارې لزند سره مخ کیږي او سوداګرو ته یل عمله تاوانونه اوري او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغاني بیا یو امریکایي ډالر اته او یو افغاني او 25 پوله یو یورو 15 اته افغاني او 25 پوله یو انګلیسي پاوند 89 افغاني او 10 پوله یو سعودي ریال شل افغاني او 15 یا پوله د اماراتو یو درهم 21 افغاني او پوله زر هندي کالداري 1100 افغاني زر ايراني تومان شپګ افغاني یو وطنوي پوله او زر پاکستاني کالداري 1390 افغاني
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه کوم تاسو کولای شئ ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم وسارئ په فیسبوک ټوئیټر انستګرام کې موږ فعال حضور لرو الته هم د ازادي رادیو لا ادرس غن شمیر مطالبه او معلومات خبري کې تاسو کولای شئ الته لاړ شئ او دا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم تاسو کولای شئ چې زموږ سره ووسئ الته هم مطالب ویډیوګانې او راپورونه شته چې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org اوس هم راځو انتخاباتي موضوع ته د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د نږدې 5000 شکایتونو لړلې 15% څېړلې دي دا چې دغه شکایتونه کوم شکایتونه دي څه ډول شکایتونه دي پدې به له ناجی سپې څخه معلومات وورو چې همدا شپه را سره په استودیو کې ده مهرباني اغلی سپې
ډېر زیاته مننه وصال صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نن ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې له نږدې 15000 بیلابیل شکایتونو څخه 15% شکایتونه سیرل شوی د شکایتونو کمیسون منشی او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته ویل چې د شکایتونو تصنیف یا طبقه بندی هم پات رسیدلې ده نو موړي په دې اړه ویل
طبقه بندی شکایات به اتمام رسیده
د وی د شکایتونو طبقه بندی پات رسیدلې د سیډنو او حقوقي تحلیل کار روان دی چې له سیډنو وروسته به د شکایتونو په اړه پریکړه کیږي
حقوقي فیصله خواهد شد
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له انتخاباتو 1400 وروسته یې 3500 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه له کابل او هرات ولایتونو څخه دي. د کمیسون چارواکي وایي په دغو شکایتونو کې یو شمېر جدي او برخلیک ټاکونکي دي، خو دوی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همدارنګه وویل چې هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونو سره موږ خبرې وکړې او هغوی وویل چې د شکایتونو کمیسون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې خپل په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول چې له انتخاباتي محل ویش سره سم به دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې به د عقرب په شپاړسمه اعلان شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ستاسو لمالتیا ډیر زیاته مننه کوم چې دا غرمنۍ خبری مجله له ازادي رادیو څخه همدا شپه په ژوندۍ بڼه اوري. سیدګل هغه پلار دی چې د پولیسو په لیکو کې سلور زامن وژل شوی دی. صادق رښتینی له نوموړي سره د هغه پر ژوند او اقتصادي وضعیت خبرې کړي او دغه راپور را لګل دی.
نو بیا زه نکسم زغسته چې خبره پوز را باندې لګیدل.
هغه پلار چې د بدلی د خپل غبرګو زامنو جنازو ته ناسو، سیدګل د پولیس پولیکو کې خپل سلور زامن له لاس ورکړي او د امحال د کندهار په جړی ولسوالۍ کې په یو خټین کرایې کور کې له خپل وو یتیمو لمسیانو او دوه کندو مجندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا وو هغه سړی راغلی و هغه کاچل یا هغه طالب یا هغه دشمن د دې چې وشتلې و د بل ورور د کور ور لا کړی و چې دا څنګه ټکان وسو دا کشر وای نو هغه د وامه سره چې دا ورور یوس پر ما ملاله نه کېد یم چې وشتلې دا دوا خو دلته شي داس ول نو پاته دوا زامن سو چې یو محمد قاسم نوم یې دی یو محمد ابراهیم نوم یې دی نو یو خپل زخپل د پوسټ کمانډانو په هغه وخت دا غو پوسټه د جزیه پوسټه مشترکل چې دا و چې د روجې په 15 شپه حمله پر وسو د ازما زامن دوا پښ کې دان سو یو نه د سرباس په صفاتو دا یو چې سترمن وو کمانډان د پوسټیو
د چې خپلې هم د پولیسو پلیکو کې دند تر سره کړې وای چې ورسره د وژل سو زامونو ل اکرامي پرته نورم رسنه د سوي
نورم یو سترته میارتیا د دغه حکومت په کړې د چې د خېل ډیر وخت څرځي چې مرسوي دي د ډیر نسکال مو په دغه حکومت کې د ځان خونو مل اولاکه خوانجه نه راکوي چې موږ د چا سره غداري وکړو د ماش په سی ولاکه د وډي او د ډاکټر او د چای د وړي په سی دی نور غداری موږ په حکومت کې نه د کړی چې افسره چونکو یاداس کو یو کې چار پښتو کې تو پات پښتو خاص کوي شي د ځان سره له ولاکل دا هم سای تو افسره دا د سرخیل دروازه دا ولاکه د ما پښکی شي د بل په کوټه کې دروازه دا چې مل مراسي یو یار شنا راس لکه تر تعجب نه دا سی په دا پښکی کوي پښکی چې نو چې حکومت پر سره موږ ستوي کې دا چې مان ته افسره ورکې شي ورکې یو مې نه معلومه شي
د ملي پولیس پولیسو کې د وسلوال زد جګړه کې د وجلسو پولیسو اکثره کورنۍ د محل لدی هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې ان سوال کول ته ارسيبي دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وای
د پولیسو چې کوم پولیس شیدانه یې یا د پولیس پولیسو کې د شیدانه یې د خلکو د لپاره پلان ست چې د ته پاینده کې یو نمره زکه ورکول سي د کور د لپاره چې هغه پلان متاسفانه د وسه د شاروالۍ د خاص خنه د عمل سوی چې دا پلان ان شاء الله عملي بڼه به ومو می پراتونکي کې
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړی کرښه کې په وای برخه کې د دوی نملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګری ز جګړې کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګ زامونو تابوتونو ته کښینه ولې دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
لادی زاری علایان کی چی داغ خاص مور تاخستی نسون هم نسون مورا والا و دوی تکالی که والای سو پا چی شکو
داغ آسیبین درگر دلگه دی شیخ مصر سنتی پارک داغ سپلو روان دی
تاسو هم لازادی راژیو سر تماس و نیسی خپل فکر او نظر بیان کری
تاسو لملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې تر دې مهاله را سره یاست. اوس به د کرکټ نړۍ سو لاند خبرونه او معلومات لته سره شریکو. د هند او ساوت افریقا ترمنځ لوبه روانه ده، اخوته د پاکستان او سریلانکا ترمنځ سیریز روان ده چې بیګا شلوریزه لوبه شوې ده. دغه حال بم درکو تر څنګه د شپږیزې مر روان لیگ په اړه به معلومات تاسو سره دا شریکو چې ټاکل شوی و نن ماښام شپږ بجې د شپږیزې لیگ شپږم پړاو او پرانستا په کابل کې وشي چې د باران لامل دغه د پرانستې مراسم سبا ته ځنډول شوی دی او خی دغه مراسم سبا ته ترسره شي. د شپږیزې لیگ شپږم پړاو سیالۍ د اووم د اکتوبر نه تر اتلسم نیټې پورې البته دغه سیالۍ دوام کوي. شپږ لوبډلې دي او لوبډلو وار له مخه دغه سیالیو ته خپلې تیاری او امادګۍ هم نیولې دي او دوی په تیاریو باندې د کابل په بیلابیلو لوبغالو کې بوخت دي او دغه سیالۍ به د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره له نورو کلونو یو څه په متفاوت ډول باندې ترسره شي. د انډیا او د ساوت افریقا ترمنځ چې کوم لوبه روانه ده، ټیسټ لوبه ده، البته لومړی ټیسټ لوبه ده اوس دی او بو وقفه ده. هلته هندوستان په لومړۍ پاڼۍ کې 502 منډې جوړې کړې، په دویمه پاڼۍ کې 323 منډې وکړې، څلور لوبغاړي اوټ شوي او دوی نوبت افریقا ته ورکه. افریقایي لوبډلې بیا په لومړۍ پاڼۍ کې 421 منډې جوړې کړې دي او په دویمه پاڼۍ کې 216 منډې لري او 9 لوبغاړي اوټ شوي دي. نو داسې ښکاري چې په دغه لوبه کې هندوستان بریا ته ورسیږي ځکه دوی یوې وکټې ته اړتیا لري او 234 منډې د ساوت افریقا لوبډله له هم شاته ده. باید ووایو چې په دغه لوبه کې تر دې مهاله پورې نو اشوین یوه وکټ اخیستې ده، جدیجا څلور وکټې اخیستې دي او محمد شمی هم څلور وکټې ترلاسه کړې دي او روهیت شرما هم یو اوور کړی دی او درې منډې ورکړې دي. د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ چې کومه لوبه وه دغه حال به هم له تاسو سره شریک کړو چې سریلانکایي لوبډلې لومړی بیټنګ کړی دی په دغه شلوریزه لوبه کې، 115 منډې کړې او 15 لوبغاړي اوټ شوي او په ځواب کې پاکستاني لوبډلې بیا 101 منډې کړې دي او په 12.4 اورونو کې د دوی ټول لوبغاړي اوټ شوي دي. جالبه خبره دا وه چې پاکستاني توپ چوونکي ځوان لوبغاړي محمد حسنین هم هټریک کړی دی په دغه سیالۍ کې. اوس به هم کابل چاپ ورځپاڼو ته ورشو. کابل چاپ اکثر ورځپاڼو په خپل نن وګڼو کې پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر او د سولې د خبرو د ممکنه پایلو په اړه د ارګ او بهرنیو چارو وزارت د اختلاف په اړه لیکلي دي. دغه مطالب اجمل تورمان لوستي دي چې مهم ټکي را سره شریکوي.
مسیر نه دولتي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي، پاکستان ته د امریکایي ځواکونو او طالب پلاو له سفر وروسته اوس یو ځل بیا دا خبره کیږي چې د طالبانو او امریکا خبرې بیا پیلېږي. په سر مقاله کې راغلي، طالب او امریکایي استازو په اسلام آباد کې د دغه هیواد له چارواکو سره پر کتنو سربیره په خپل منځ کې هم کتلي دي او د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه کړي دي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس په کابل کې د دې پر ځای چې د خبرو په بیا پیل سره په دغو خبرو کې د ګډون هڅه وشي، خپل منځي اختلافات او د سولې مخالفت روان دي. په سر مقاله کې ویل شوی د بهرنیو چارو وزارت چې د ډاکټر عبدالله په برخه ده، پاکستان ته د طالبانو د سفر هرکلی کوي او د خبرو د بیا پیل تمه لري، خو ارګ بیا د سفر غندي او مخالفت یې کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې هم دې موضوع ته اشاره کړي. سرخط لیکي، سره له دې چې د ملي والی حکومت له پایله تر اوسه د هیواد د بهرني سیاست په تړاو ارګ او بهرنیو چارو وزارت واحده تګلارې نه د غوړه کړي او تل په دې برخه کې په نه هم غږی سره مخ ته تللی دي، خو اوس د هیواد د بهرني سیاست په تړاو د دواړو لوریو جلا دریزونه او کړکیچ شرمون کې ده. سر مقاله لیکونکي لیکي د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي څو ورځې مخکې پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر او ورسره د پاکستانی چارواکو د چلند هرکلی وکړ، خو ارګ بیا نه یوازې دا چې دا کار د افغان سولې لپاره بې ګټې وباله، ټینګار وکړ چې پاکستانی چارواکو په نا ډیپلوماتیک ډول د طالبانو هرکلی کړی دی. د دنیا ورځپاڼې سر مقاله هم همدې موضوع ته ځانګړې ده. دنیا لیکي دا وضعیت د افغانستان او د دې ملت راتلونکي ته تر زهرو زیات خطرناک تمامیږي. سر مقاله لیکونکي لیکي زما په باور افغانستان نور وصل ته اړتیا لري او ټول افغان سیاسي لوري باید په ملي او نړیوالو مسایلو کې سره یو خوله شي. په سر مقاله کې راغلي افغانستان نور د دې توان نه لري چې د شخصي او ټیمي مسایلو لپاره قربانی ورکړي او له موجوده بحراني وضعیت نه د وطن لپاره مرهمونو او پټیو ته اړتیا لري.
وخت 12:30 دقیقې شوې. احمد تکل تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد د هواد له څلور دیرش ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان ازادي رادیو ته ویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمه د داعش ډلې له وسله والو پاکې شوې دي. چارواکي وایي چې اوس له دې سیمې څخه د ماینونو پاکول او د بندو لارو خلاصول دوی پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې لږ تر لږه 9 وسلول طالبان وژلي او له 6 زیات نور یې ټپیان کړي دي. نوی ډیلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. د امریکا د ډیموکرات ګونغړي سناتور کریس وان هولن او د تعلیمی چارو یو فعال سندیپ پانډه ویلی چې د هند حکومت پرې نه خودل چې کشمیر ته ولاړ شي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې که ترکیه هوایی حملې او ځمکني بریدونه پرې وکړي نو د دې هیواد پر وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي.
ډیره زیاته مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. اوس هم نور بس ته 19 پروګرام تاسو ته مرسلین نرسلا وړاندې کوي او هغه به له خپل میلمنې سره په کندوز کې د میرمنو په وضعیت، د هغوی په اقتصادي حالات او نور مسایلو باندې خبرې اترې وکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د کندوز ولایت نه امن وضعیت د دې ولایت پر اوسیدونکو په ځانګړي توګه د خزو پر ژوند جوړ اغیز کړی او هغه ته نوی کاری محدودیتونه رامنځته کړي دي. لدریو کلونو را پدی خو د کندوز ولایت په دولتي او خصوصي ادارو کې د خزو حضور کمرنګ شوی او ډیر فعال کارګری خزی پر کور ناشې دي. زنان در ولایت کندوز شکایت دارند که وضعیت شکننده امنیتی در این ولایت سبب شده تا آنان نتوانند در کنار کار در ادارات رسمی حتی صنایعشان را نیز که منبع اصلی عاید برای برخی از این زنانن رونق دهد. در رابطه با تاثیرات ناگوار امنیتی و زیانهایی که از این ناحیه بعض زندگی زنان وارد شده، با مهمان برنامه این هفته شکست سکوت عزیزه امینی صحبت میکنیم. خب ما در آغاز شماره های تماس با برنامه را هم با شما در میان میگذارم. شما میتونین با استفاده از این شماره های تماس با برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه ما هم مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40 شماره بعدی است 0782 27 55. بله مهمان ما را داریم و در نخست میریم. بله آقای امینی اخبارونی در خراغل است.
سلام تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله اوسئ. مننه.
ډیره مننه. اغلې مینې کې لومړی راشو په کندوز ولایت کې پر عمومي وضعیت، البته د میرمنو په ژوند باندې خبرې وکړو.
البته په اوسنۍ شرایطو کې چې د کندز میرمنې او بل خصوص د افغانستان میرمنو ته هم موږ یو نظر واچو، وقت په ډیرو سختو شرایطو کې هغوی ژوند کوي، هغوی هلته خپل کارونه مخته وړي. نو یوه څنډه هم د کندز ولایت میرمنې دي چې اوس مهال پکې هغوی لاس او ګریوان دي، چې وقت ډېرې زیاتې ستونزې لري په هره برخه کې، که څه ادارات وي یا هم عام منظر وي، یعنی په هره برخه کې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري. خو بیا هم سره سره له ستونزو او مشکلاتو هم هغوی هڅه کوي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، هغوی هڅه کوي چې دغه مشکلاتو ته، دغه ستونزو ته، دغه ناوړه دودونو ته هغوی نه ووایي او دې ته ځانونه برابر کړي چې موږ هم د دې ټولنې یوه برخه یو، د دې ټولنې یوه برخه جوړوو، او موږ هم کولای شو چې په داسې سختو شرایطو کې هم مخ ته لاړ شو او کار وکړو، زده کړې وکړو او خپل ژوند یو څه نه څه په ښه ډول مخ ته یوسو.
بله، د سختو شرایطو خبره تاسو وکړه، کومې ستونزې لوی ستونزه په کندز ولایت کې د میرمنو پوړن دي څه؟
البته لوی ستونزه موږ نامي ویلی شو چې زموږ ښځې اوس مهال نشي کولای چې په ډاډه زړه باندې هغوی خپل کار و دندو ته او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، چې هرې خوا نه په دې ویره کې دي چې یوه پیښه نه یوه پیښه به ورسره کېږي، او چې دا لویه جدي ستونزه ده د ښځو په وړاندې چې نامنی ده. ها، نو دوی په همدې نامنۍ کې ډېر زیات زیانونه ویني او ضرر یې لیدلی دی.
بله، په کندز ولایت کې لکه څنګه چې موږ میرمنو سره خبرې کړې، هلته تر ډېره ستونزه دا ده چې اندغه نامنۍ ته لکه تاسو چې اشاره وکړه لوی خنډ دی، د البته د کارګرو میرمنو البته په وظیفه کې رسمي او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو حضور کمرنګه شوی دا تیرو دریو کلونو کې. د دوی د کمرنګه حضور څونه په کاري جریان باندې تاثیر اچولی دی؟
بالکل، په کاري جریان باندې وقت په دولتي اداراتو کې یا هم غیر دولتي اداراتو کې چې ښځو پکې کار کوه یا د نامنۍ له امله یې اوس مهال حضور یا هم شتون په اداراتو کې کمرنګه شوی دی او کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې هلته ولاړې شي کار وکړي، دا وقت په سلو کې تقریبا 90% یې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي، او کاری په کاری چاپیریال باندې ورته تاثیر کړی دی چې په اداراتو کې مثلا که موږ ستونزې ولرو یا هلته ولاړې شو، موږ نشو کولای چې هلته هغه خپلې ستونزې په سم ډول باندې مطرح کړو او هلته په جریان کې پرېږدو، ځکه چې هلته موږ د یوې ښځې سره نه مخامخ کېږو. که په یوه اداره کې تقریبا 10 نارینه اوسېږي، یوه ښځه هم اوسېږي، کولای شي چې د 10 ښځو ستونزې ورسره حل شي، خو که په یوه اداره کې ټول ښځې ټول نارینه اوسېږي، نشي کولای چې یوه ښځه هلته زړه ښه کړي او هلته لاړ شي هغه خپلې ستونزې په سم ډول باندې مطرح کړي، یا خو به هلته ورته سمه رسیدګي هم نه کېږي، او یا به یې څوک خبرې ته غوږ نه نیسي، او یا به ورته وخت نه ورکول کېږي چې هلته لاړ شي او هغوی هغه خپلې ستونزې ورسره مطرح کړي. نو دا وقت چې ډېر منفي تاثیر یې باندې کړی دی په د ښځو پر ژوند باندې.
تاسو په دې برخه کې خپلې ستونزې له محلي ادارې سره او پر ټولو کې له دولت سره شریک کړي، دا غوډي جواب څه؟ ځکه موږ په دریو او تیرو کلونو کې په پرله پسې توګه په کندز ولایت کې د وضعیت د بدیدو شاهد یو او وضعیت هلته ښه شوی نه دی.
بالکل، موږ د ښځو د ونډې په برخه کې په اداراتو کې او په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دا خیانې کړي دي، هلته ورغلي یو، هلته مو ستونزې د محلي حکومت سره د دوی د چارواکو سره شریکې کړي دي، خو هغوی موږ ته یوازې یو ځواب راکړی دی چې موږ به ورته رسیدګي وکړو، موږ به هلته دوی ته پاملرنه وکړو، د ښځو ونډه به په اداراتو کې زیات کړو هغه ته به مو په هواي ور کړو. خو د پته مرغه ویل شم چې هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی. کچېری کې مثلا یو خزه د کانکور یا د امتحان د طریقه هم وغوړی ته په اداراتو کې دنده واخلي، نو اول لومړنۍ پوښتنه به دا تر کېږي چې آیا ته په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، په ځای دې چې په دریو پښتو ورته وایي. دویمه پوښتنه به دا وي چې ته کاري تجربه، دوه کلنه کاري تجربه یا درې کلنه تجربه لرې په اداره کې، هغه هم په دولتي اداره کې، ته باید ولرې لاړه شاته کار وکړي که نه. باوجود دې چې دغه یوه ښځه دې ته اماده ده چې زه د امتحان د طریقه غواړم چې هلته لاړ شم، د دې وړتیا لرم. خو نو موږ څو ځله دا ستونزه شریکه کړې، ورته ویلې مې چې ښځې د جریان په جریان د تحصیل یا په جریان د درسونو کې باید داسې زمینې ورته مساعدې شي چې حداقل دوی هغه یو کال دوه کاله پوهنتون یو چې پاتې دی په دې جریان کې دوی وکولی شي هغه کاري تجربه ترلاسه کړي، چې بیا وکولی شي وروسته د فراغت نه هغوی په اسان ډول باندې په اداراتو کې ځان ته دنده واخلي. نو د دې هم رسیدګي نه کړی. خو موږ اصلي او هغه مهم ستونزې یو خو نامي ده په کندوز ولایت کې چې ډېری کورنۍ زړونه نه ښه کوي چېهلته اداراتو ته لاړ شي. او دویمه ستونزه یې همدا د کاري تجربې مسله ده چې هلته چې کله یوه ښځه وغواړي یو پس یو بس اعلان شي هلته لاړ شي، وغواړي چې کار وکړي، لومړۍ پوښتنه ترې کوي چې کاري تجربه لري. نو یو ښځه چې په جریان د تحصیل کې چې ورته کاري زمینه یا هم هغه د کارموزۍ برخه ورته نه مسایده شوي، هغه به له کومه کې کاري تجربه؟ بلې،
دا ستونزې ولې جوړېږي ستاسو په نظر؟ د ستاسو ځکه تاسو د سترګو لیدلی حال دی هلته په ولایتو کې، که چیرې ضرورت شته د ښځو حضور ته او د ښځو حضور په اداراتو کې کمرنګه دی، نو ولې داسې موانع ایجادېږي د ښځو په وړاندې؟ ځکه دا خو ضرورت دی چې باید ښځې په اداراتو کې حضور ولري د خدماتو د وړاندې کولو لپاره.
اوکې، نو موږ هم همدې خبرو ته حیران یو چې ولې وخت چې موږ ته ضرورت شته. زه په خپله مې په یوه شخصي موسسه کې فلحال کار کوم هلته، او بالخصوص بیا زه په کندوز کې د ښځو د حقوقو مدافع هم یم، او تل مې همدا غږ اوچت کړی چې ولې دا ستونزه موږ ته جوړېږي وخت چې موږ په اداراتو کې ښځو ته ضرورت لرو، وخت چې تاسو وایئ چې باید ښځې راشي، نو موانع ولې جوړوئ؟ خو د هغوی هېڅ ځواب موږ نه ترلاسه کوو چې آخر ولې یا خپل ته لاړ شي. زه فلان ډول زه په خپل می دا درته ویلی شم چې زه په دولتي اداراتو کې البته د دې سره مخامخ شوی هم یم چې هلته تلل یم، یو خو زما غوندې نور کسان هم هلته چې تلل دي، امتحان هم ورکړی دی، ازموینه مو ورکړې ده، هلته کامیاب شوی هم یو، ښې نمرې مو ترې اخیستې دي. خو یا خو به یې زموږ نه پیسې غوښتي، یا به هغوی ته باید هغه د تفاهم په برخه کې باید ورته پیسې ورکړو، او یا هم هغه د هغوی هغه نامشروع غوښتنې باید ومنو. که چېرې کې دا ونه منو، یعنی موږ نه شو کولای چې هلته لاړ شو کار وکړو.
بلې، که په عدلي او قضایي برخه باندې راشو، ځکه دا هم یو مشکل دی چې باید اداراتو کې حل شي. د ښځو لاسرسی عدالت ته څنګه دی هلته په اداراتو کې؟ ځکه ستونزې کله چې جګړه کېږي، کله چې ځای کې ناخوالې ډېرې وي، او هلته به ستونزې د قضایي پیښې هم ډېرې زیاتې وي. عدلي او قضایي ادارو کې طی مراحل څنګه دی برخورد له میرمنو سره او د دوی د دعوو د حل لپاره؟
بالکل، موږ په کندوز کې د ښځو چار ریاست لرو، د افغان ښځو په نوم باندې یوه شبکه لرو چې یوازې د ښځو دپاره کار کوي، همداسې د افغان ښځو دپاره یوه بله شبکه هم لرو چې هغوی د ښځو دپاره کار کوي. خو بدبختانه که موږ ووایو چې هغه یوازې خپلې پروژې اخلي او په خپلو پروژو باندې کار کوي، هماغه یو پنځه کسه چې خپل شاوخوا کې کوم کسان دي هغه ورسره وي او د موږ پکې مصروفه دي، نور هیڅ خبره هم نشته. او ورسره د ښځو چار ریاست دی چې څو ځله موږ هلته ورغلي یو، او دا مو ورته یادونه کړې ده چې باید د ښځو هغه اصلي عمده ستونزو ته باید پاملرنه وشي چې په کندوز ولایت کې نن سبا موږ لرو.
او عدلی او قضایی کله چې عدلی او قضایی ورګانونو ته موږ مراجعه کوو آلته ورزو مانو هغه بیا هم ځانونه تیر واسي بیا هم دغه موضوع چې ورته یادونه وشي وای زه سم له موږ دا کار کوو خو سبا بل ورځ ترې هیروي هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوی هیڅ پاملرنه ورته نه کیږي هیڅ د ښځو وضعیت ته په کندوز کې پاملرنه نه ده شوی نه د دولتي ادارات نه د قضایي ادارات نه د ښځو چارو ریاست چې هغه د ښځو لپاره یو منبع ده یو هغه خوندي ځای ده چې ښځې کولی شي هلته هغه خپلې ستونزې او هغه خپل مشکلات ورسره حل کړي خو د بعد مرغه موږ یوه د ښځو چارو رئیس لرو چې ټوله ورځ په خپلو کارونو باندې مصروفه وي ټوله ورځ هغه خپل شخصي کارونه
اداري عدلي او قضايي ادارو کې د ښځو حضور څنګه دی ځکه تاسو ویل چې په عامه خدماتو په اداراتو کې د ښځو ونډه ډیره کمه ده نو عدلي او قضايي برخې ته کرا شو د ښځو حضور هلته څنګه دی آیا کارکونکي شته که نشته
بالکل منګ په سرنوالی یا هم په محکمه کې اوس مهال یو خزلرو چې هغه هم نه وی راغلی دلته په یو څه دغه په دغه نګري وختونو کې ورسره ستونزې لا یو څه ناڅه حل شوې دي خو یعنی په عدلي او قضایي برخو کې هم دومره ډېر په کندوز کې البته څوک زړه نه کوي چې هلته ولاړ شي کار وکړي ځکه چې هغه اصلي منبع د امنیتي ستونزې او بل هغه د ښځو ځورونه په اداراتو کې ده دا هم یو لامل د دې ګرځېدلی دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم په اداراتو کې هلته د ښځو هم ونډه یې کمرنګه وي
ښه د دوی دغه کمرنګه حضور فکر نه کوم چې د دوی کمرنګه حضور په دغه اداره
زمونږ غږ لازادې رادیو اورې قدر منوریدونکو مونږ د شیبالې یوې تخنیکی ستونزې سره مخامخ یو زمونږ خبرونه د تخنیکی ستونزو لکبله د شیبه بندې شوې دي. زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې زمونږ رابطه د کابل استودیو سره یو ځل بیا جوړ کړي. فکر کوم چې زمونږ استودیو او رابطه له کابل سره فعال شوې ده. پاموکړې د ازادۍ رادیو د خبرونو دوام ته
په ځناورتیا باندې په ځنه ځنه هغه استثنا باندې ویل شي چې په اداراتو کې کار کوي او د جرأت ځانته ورکړي د چیزو هم دی او نور غونډې کولای شي په ادارې کې کار وکړي.
بل تاسو ډیر مننه. زه به د خبرونې سره د اړیکې شمیرې اوریدونکو ته وایم. دوی کولی شي له دې شمیرو څخه په استفادې خپلې پوښتنې مطرح کړي. له خبرونې سره د اړیکې شمیرې 0999 40 15 40. د اړیکې بل شمیره ده 0902 25 50. بلې اوریدونکو نه لرو مخه د کپدی وغږی ګوچې یو قربانی ته اړتیا ده. ځکه باید د خزي کارو کې د په اداراتو کې خپل البته نورو خسته خدماتو د وړاندې کولو زمينه برابر کړي. په ټول ولایت کې موږ ستونزې لرو د نامنې په برخه کې. خو آیا دغه کوم ګواښونه چې دوی ته ویل کېږي خزو ته دا واقعي دي تر ډیره ک نه؟ ځکه که امنیتي مشکل رامنځته کیږي نو ټولو دولتي ادارو ته مشکل متوجه دي او ټولو کارکوونکو ګوتا په یو ډول ستونزه او مشکل متوجه دی. یو خو بدا وی چې د باید قرباني ورکړ شي د خدماتو د رای په برخه کې. او بل دا دی چې څونه دغه تهدیدونه او غوښنه چې تاسو ته ویل کیږي دا واقعا موجود دي؟
بالکل غوښنه او دا کوم مشکلات چې هغه دلته په کونټر کې واقع چې ستونزې شته، مشکلات شته دي. موږ ویلې شو چې آتا د کندز زاویې سلنه خاور هم د مخالفینو په لاس کې ده چې آتا تر خاره پورې هم را رسیدلې شي او ګواښونه هم کولای شي. زه په خپله مې زه یو فعال یم په کندوز کې. زنه شم کولای چې مثلا پازار ډول باندې د کندوز د څلور بندرونو بهر وځم. زنه شم کولای چې دا غزه نه وځم. زاته په خپل کور کې هم د امنیت احساس نشم کولای. ځکه چې دا ما په خپل سترګو باندې لیدلې دي زی هغه ورځنی پیښې وینم چې کیږي. نو خو خدای نه چې په ملکی خدماتو کې هم یو سنت بدلون راشي د خوځو په برخه کې بل خصوص چې ما د مخکې دا ونه وکړل. یو خو کاری تجربه برخه ده چې یو څوک څنګه کولای شي څلور کله پانتون وای او د پانتون په جریان کې چې د کارموزه یا د کار زده کوون زمينه هم ورته نه وي مسایل.
یعنی تاسو بخنی سره تاسو غواړی وای چې یعنی ځینی امتیاز او انعطافونه او استثناءات باید قائل شي د میرمنو د کار لپاره، د میرمنو لپاره، د استخدام لپاره؟
بالکل. که دولتي اداراتو کې مثلا د خزو وانډ غواړي، د خزو زیاتوالی حکومت یا محلی حکومت موږ څو ځل دا یادونه کړې ده. که تاسو غواړئ چې ښځې په اداراتو کې ونډه واخلي او راشي دلته په آزاد ډول باندې کار وکړي، د خپل ورونو سره باید دغه زمینې ورته مساعدې شي، یا د پنتون په جریان کې د کار زده کوونې زمینه ورته مساعده شي، او یا هم دغه د کاري تجربې برخه باید د ښځو په وړاندې له منځه ولاړه شي. ځکه چې کاري تجربه د ښځو دپاره دا ډېره ستونزمنه خبره ده.
بلی اوریدونکو
لرو نه شي کولای چې مثلا د درس تجریان کې هم کاری تجربه ځان ته پیدا کړي، کاری تجربه جوړه کړي، یا د اصلاحات اداري یا هم د اداري اصلاحات په برخه کې ورته داسې یو پروګرام یا داسې کانفرنسونه برابر شي، سیمینارونه ورته برابر شي، د عامه پوهاوي په برخه کې یا د اداراتو په برخه کې، او یا هم داسې زمینې ورته مسایل شي چې حداقل هغوی هغه د میاشتې فیس هلته ور تحویل کړي، یا په هغه مصفیات کې هغه مالیه تحویل کړي، دوی حداقل وکولی شي چې هغه کاري تجربې به د هغه ځای نه ترلاسه کړي.
ډېره مننه غلې اميني. اورېدونکي لرو اخونزاده صاحب په لین کې دی. بلې سلام اخونزاده صاحب.
سلام علیکم آقای ارسلان. سلام آقای خود بشما با میمان و مرترم شما
تردیم. علیکم سلام اخونزاده صاحب، بفرمین.
او ما یک نظر دارم، یک سوالم دارم.
بله بفرمایید.
نظر من این است که اصلا به حساب زنا که از حساب زنا همی نفقه و زنا که هست با بالی مزا فرض است. به زیاد جایا مجبور و مکلف است مرد اگر دزدی میکنه، اگر کار میکنه، به هر ذریعی که باشه مثل نماز و فرض، مگر نفقه اولاد همون زن خوده پیدا کنه، اگر مادرش هست مادر خود رو جمع کنه، اگر خوار داره خوار خود رو جمع کنه به حساب اسلام. ولی ما بعضی زنای بی سرپرست دارن که اونا اصلا نیست، شوهر دارن، نی بچه دارن، نی برادر داره، فقط خداوند یک خداوند داره و بس دیگه، بیکس است، اون آنوار خانه نداره. بعضی زنها هست که بچه هاشون کشته شده، ایتیما بگر زن زن هست، بیوه زن هستن، شوهرشون هست، خودشون بیوه هستن، یکی تو زن ها در میمانند. این حال دیگه نزی شبهات دولتی که نگه به شبهات دولتی به زن ها کار هست یا نی، بدون شبهات دولتی هم زن ها که به من قرآن و قصبات هست که امی زنای به سرپرست اینا خیلی کارشان خلاب است. بیزن از زنایی که به شبهات به زنا کار پیدا نمیکنه.
درست آخونده است، اگر سوال تانو مطرح کنین ما نظر شما رو شنیدیم و مذرد، چون وقت برنامه محدود است، اگر سوال تان رو مطرح کنین از مهمان برنامه.
سوال ما از مهمان مطرح شما علمی هست، یعنی زنایی که به زنا کار پیدا نمیشه به می قرآن و قصبات، به اینا ایچی راهنما داره که بدون ابام ایمادون خود قلاق اثبات خوشوی به دولتی نیه، اینجوا خود نمیتونه که کسی به شعبه کار کنه. زن بدون شعبه دولتی همین زنا، همین بیوزنا، همین زنا که کس کوین نداره، نانوار خانه نداره، به اینا چی پیان داره که اینا از چی طریق اینا چی برم بتانه که اینا برای خود اگر رومانان پیدا و بمدان پیان از این.
بله ما سوال شما را گرفتیم، معذرت که وقت برنامه خیلی محدود است. خانم امینی، ما میخوایم امی سوال آخونزاده صاحب را چیز بیفزاییم در مورد صنایع دستی و در مجموع صنعتی که در ولایت کندوز موجوده است، چون آخونزاده صاحب هم گفتن که در اگر در ادارات دولتی یک بخش از این مشکل است که خانم ها کار ندارن و در بخش دیگه که بخش صنایع دستی و صنعت از سوی خانم ها پیش برده میشه، در ولایت کندوز آیا با امی سه سالی که وضعیت که در کندوز موجوده است و جریان داره، چقدر بالای کار صنعت دستدوزی و صنایع دیگه محدودیت وضع کرده و مشکلات را ایجاد کرده در برابر کار زنان؟
تشکر. وقت یکی خو موضوعی دارد است و دیگه موضوع صنایع دستی است که در قریه و قصبات و در مرکز شهر هم از خوبت از خانم هستند که واقعا اونا اما هنری دستوزی و صنایع دستی خود دارن که این هم یک دمی سی سالی اخیر تاثیرات خیلی خود داشتن سرشان و امی خانما هم وقتی یک بازار یا یک مارکت که برشان ایجاد نشد که ما چندین باری هم پیشنهاد کرده بودیم به همون کسای مسئول که باید ما میخوام یک بازار یا یک مارکت جو که کنم که
بله
عذاب کنن اینجا و از این طریق و خودشان کاروبار آزاد داشته باشند، که این هم یک مشکل یا چالش در مقابل خانمایی که کسبکار هستند یا خانمایی که صنایع دستی میسازند. این هم یک مشکل بود که میتونستند که خانما از این طریق حداقل همون مصارف روزمره و یا مصارف کسایی که بسرپرست و بسرپناه هستند به دست می آوردند، که هم در این سه سال اخیر که این هم یک مشکل جدی در مقابل خانما هستند.
فیلن در ولایت کندوز چطور است؟ بازار محلی البته داخلی بخاطر از این صنایع وجود داره، خانم ها میتونن اشیاء تولیدشان رو به فروش برسانه، چون بخشی از اقتصاد خانواده رو تشکیل میده؟
بله، ایت بازار رسمی برشان ایجاد نشده، مارکت رسمی برشان ایجاد نشده که مثلا اینا خانما بتانن که به طور آزادانه امی صنایع دستی خود به مو بازار عرضه بکنن و حداقل مو مصارف و مو اقتصاد خانه و فامیل خود بهبود ببخشن. ولی روزای رسمی یا دمو روزایی که روزای ملی کشور ماست، دمو بعضی از روزها اینا هم صنایع دستی خود عرضه میکنن و حداقل اما یک روز یا دو روزی که اینا به نمایش میذارن اونجا هر کس می ازشون خریداری میکنن. ولی تو بازار یا مارکت مشخص برشان تا هنوز جور نشدن و که ای خانما بیاین و اینجا مو وسایل یا مو صنایع دستی خود عرضه بکنن.
بله عزیزه امینی فعال مدنی در ولایت کندوز، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر، زنده باشین.
بله تشکر. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. خداوند یارو یاورتون.